درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لومړی مو زه سپات څاروان د دې سات خبرونو ته راوړم. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي چې په روان 2024 میلادي کال کې په افغانستان کې له هر څلورو کورنیو څخه درې کورنۍ د کافي خوراک لپاره پیسې یا خوراکي توکي پور کړی دي، او دا شمیره په کلیوالو سیمو کې لوړه ده. چیرې چې له هرو پنځو کورنیو څخه څلور پوره وړي دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې کورنۍ د خوراکي اړتیاو د پوره کولو لپاره په متوسط ډول 8200 افغانۍ پوره وړي دي، چې دا د 1500 ډالرو معادل دي. لدی سره سره نړیوال خوراکي پروګرام خبرداري ورکوي چې روانو شرایطو ته په کتو ګنشمیر محتاج کورنۍ د بودیجې د کمښت لامل پراتونکو میاشتو کې د دې سازمان مرسته نشي ترلاسه کولای. په پاکستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د اسلام آباد په وروستیو مظاهرو کې د افغانانو د ګډون اداره رد کړه. سفارت وروسته لدی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او ځینو نورو چارواکو وویل چې د تحریک انصاف ګوند پلویانو په مظاهرو کې افغانانو هم برخه لرله، او دوی لشته لږه ودش افغانان نیولی دي. پرون شنبه په یو خبر پانه کې وویل چې افغانانو په دې مظاهرو کې برخه نه ده اخیستې، او په دې اړه د پاکستاني چارواکو څرګندونې د افغان کډوالو د ځورولو لپاره پلمه کېدای شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې سفارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغان کډوالو په وړاندې د بې باورۍ د فضا رامنځته کولو ډاډه وکوي. سپینې ماڼۍ پر ایران او روسیې د بشار اسد اعتقاد حلب د سقوط یو اصلي دلیل وباله. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان شان ساوت تیره شپه په یو بیان کې وویل چې واشنگتن د سوریې حالات په دقیق ډول څاري، او په تیرو 48 ساعتونو کې د سیمې له پلازمینو سره تماسونه نیولې دي. په بیان کې وړاندې راغلي پر روسیا او ایران د اسد رژیم پر لپسې تکیه او د ملګرو ملتو د امنیت شورا د 2245 پرېکړه پر اساس سیاسي بهیر ته نه تسلیمېدو داسې شرایط رامنځته کړل چې د اوسنی وضعیت سبب شول. په ځانګړي ډول د سوریې په شمال لویدیځ کې د اسد د رژیم د جبهو سقوط. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا وایند همداراز ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه د حیات تحریر الشام ترهګر دلیل له خوا له ترسره شویو بریدونو سره هیڅ راز اړیکه نه لري. او ترنولو سکلونو د کښو لوبډلو په آسیایي جام سیالیو کې نن سریلانکا د افغانستان لوبډلې ته 244 منډي هدف ټاکلی دی. د دې سیالۍ په سریلانکا ګټلې و او لومړی یې غوره وبلل چې توپ وهنه یا بیټنګ وکوي. د سریلانکا لوبغاړو د وول د سریلانکا لوبډلې د وول لوبغاړو لسوځېدو او د ټاکل شویو 500 اوورونو په پای کې 243 منډې وکړې. د سریلانکا لپاره شاروجان شامو ګاناتن سلیزه وکړه. د افغانستان په باولرانو یا توپ اچونکو کې بیا تر ټولو ښه لوبه الله محمد غزنفر وکړه. د پلس اوورونو کې د سیالۍ لوبډلې درې لوبغاړي وسوځول. حاضر دمه د افغانستان لوبډله بیټنګ یا توپ وهنه کوي په داسې حال کې چې شل منډي کړي دي، یو لوبغاړی سوځېدلی او څلور اوورونه پوره شوي دي.
تر شنه آسمان لاندې
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم. د ترشنا اسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې خبرونه کې د طالبانو له لوري په یو شمیر ولایتونو کې د کلیوالي ټولګیو پر بندیدو خبرې کوو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر په ورستیو کې په هلمند، کندهار، زابل او اوروزګان ولایتونو کې محلي یا کلیوالي ټولګي چې د یونیسف په مالی مرسته له څو کلونو راهیسې فعال شوي وو بند شوي دي. دا هغه ولایتونه دي چې د افغانستان د جمهوري حکومت پر خلاف د جګړې په کلونو کې هم طالبانو پکې د ښوونځیو مخه نیولې وه. د پنځشنبه په ورځ مولا بامیان څخه هم راپور ترلاسه کړ چې د طالبانو حکومت په دې ولایت کې هم د یونیسف د ادارې ټول ټولګي بند کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې د ډبلیو ایس ټی ای یا د ټولنیزو او تخنیکي مؤسسې په همکارۍ د یونیسف په مالی ملاتړ په دغه ولایت کې لسګونه سیمه ییز ټولګي فعال و، خو طالبانو ټولو ته امر کړی چې خپلې دروازې بندې کړي. په همدې په هلمند، کندهار، روزګان، زابل او بامیان کې د دغو ټولګیو یو شمیر ښوونکو او د زده کوونکو کورنیو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو ټولګیو کې ماشومانو لیک لوست زده کاوه خو طالبانو یې مخه نیولې ده. د طالبانو له دې بندي سره سلګونه او یا هم شاید زرګونه ښوونکي بیروزګاره شي، او دا هم ویل کیږي چې په نورو ولایتونو کې هم طالبانو د دې ډول ښوونځیو مخه نیسی یا هم په ځینو کې نیولی ده چې موږ تر اوسه پورې کره راپور ترې نه لرو. یونیسف دا ټولګي د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې په دې خاطر جوړ کړل چې د دغو سیمو اوسیدونکي د پرلپسې جګړو له کبله له زده کړو محروم شوي وو. زده کړه او معارف ته د طالبانو له لورې دا لومړی ګزار نه دی. دوی تر دې وړاندې په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو محرومې کړې، وروسته یې د هغوی د پوهنتوني زده کړو مخه ونیوله. پروانه خپرونه کې به د طالبانو د دې اقداماتو په هدف او د افغانستان لپاره پر عواقبو له خپلو درنو مېلمنو سره خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمه دا شیبه ډاکټر ابراهیم شینواری دی چې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال دی او همدارس یو موده د پوهنې وزارت سرپرست و. ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته هرکلی وایم. فکر کوم تاسو د پوهنې په وزارت کې موین یا سرپرست وی چې یونیسف دا سیمه ایز ټولګي ایجاد کړل، که لغه پیله تاسی ویسی دی ایجاد هدفی سو؟
دیره دیره من سروان سیب تاسو ستاسو ریدون کوم کاران تا سلامونو در نوی بلندی کوم، او دیره من چه دیره مهم موضوع بانیم سه بلاله ایم. دا در طولنی طولگی یا در طولنی پسات طولگی خونزی دیر بنیادی دی، زکر افغانستان جغرافیا دیره غرانه یاو په ځینو سیمو کې نفوس منتشر دی، علاوه دې نه چې هغه امنیتي ستونزې وي، نو دا د ټولنې په سطح ټولګي او ښوونځي د یو بنیادي حال دی. لکه د نفوس په حساب موږ یو معین اندازه لرله چې په دغه نفوس کې یو ابتدایي ښوونځی جوړیږي په دومره کې او ثانوي په دومره کې لسه. همدارنګه فاصله معلومه وه، لکه پنځه یو کیلومتره فاصله باید منځ کې، خو په ځینو سیمو کې نفوس منتشر و، په ځینو سیمو کې جغرافیوي ستونزې وي، سیمې غارنې وي، همدارنګه نام نینو. دا یو ډېر بهترین بدیل او هم ارزان دی، هم د افغانستان د شرایطو سره ډېر دی مطابق دی. نو په دې حساب دا ښوونځي خو باید په هېڅ صورت بند نه شي او باید دوام ورکړی شي. خو دې کې یو څو مسایلو، یعنی زه په علتونو نه پوهېږم چې ولې ما ځینو ملګرو ته احوال عمر کو افغانستان کې، که دوی ما ته وایي خو احوال چاره نه کو. یو احتمال دا دی چې د اوسنۍ ادارې لکه چې ویل چې نړیوالې موسسې دي، نه یوازې افغاني موسسې دي، دا ټولګې وچلی پخوانۍ مسله دا وه. او د نجونو مسله دې کېدای شي مطرح نه شي، ځکه دا تر شپږم سیم پورې معمولا، اگر چې وروستنۍ پالیسي زموږ دا وه چې تر نهمم دوام وکړي، ځکه ځینې سیمې کې فاصلې بې حده ډېرې وي، لسې ته حتی د شپږم نه تر اووم سیم نهم هلکان یا خصوصا جنکۍ نه شوی راتلی. او یو مسله دی کې د شفافیت هم ده چې دې باندې وروسته بیا یو بحث کوو. نو په دې حساب زموږ غوښتنه ترې ده چې د نظر د ضرورت ته یو نظر د دې اهمیت ته باید دا دوام وکړي، ځکه دا یو ډېر ښه بدیل دی او ډېر یو کامیاب او موفق بدیل.
بله ډاکټر صاحب شینواری، تاسو ته معلومه ده چې څومره به و د دغو ښوونځي یا د دغو ټولګیو شمیر، او په کومو ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي ول او کنه په ځینو خاصو ولایتونو کې؟
هو څومره چې ځان ته ومه، خو تر نظره پورې ټولګي موږ لرل، چې په ټولګي کې اوسط ډېر شاګردان نیسو، دا ډېر زیات شمیر کېږي تقریبا.
او په ټول افغانستان کې موجود وو که نه په ولایتونو کې چې جنگ ځپلی وي او ښوونځیو په کې فعالیت نه درلود؟
په زیاترینو کې وو، ولې ډېر تمرکز یې په هغه کې وو چې محروم وو، یا د امنیت له امله چې دغه د نورستان تر بادې صدا یو خط کې خډیرو او په نور ولایتونو کې چې غرنۍ جغرافیه لري نفوس منتشر او خور لکه بدخشان او فاریاب د سیمو کې هم نو منحصر نام نو ولایتونو ته نو فکر کوم چې یعنی د دریو نه دوه برخو ولایتونو کې موجود.
بل تاسو ول چې 0000 دا ډول شونځي یا ټولګي یعنی معنی دا چې پار ټولګي کې اډیقل یو شون کوي هم 0000 کسان په دې شکل سره کده باندې 0000 کسان لکاره محرومي شي
او دا به بل څه یا اساسي هدف خدما شو زده کړو په عین حال کې دا یو بل ګټ هم رسیدل چې 0000 افغانان په کار مصروف.
بله تاسو ویل چې طالبانو هغه مؤسسه چې بهرنۍ دی غوتی ویل دي چې تاسو کار مکوي بلکې افغانان دی یا افغاني مؤسسه دی همدا کار کوي لیکن په دغه ټولګیو کې یونیسف نور دخیل نو یوازې تمرسې موږ اوریدل دي یوازې تمویلول پیسې ورکولې ځکه چې ځکهون کې افغانان ول شون کې افغانان او شاید پیسې هم دی افغانانو پلاس شون کو شوانځي تر رسیدي
او دا د ټولنې په ساته ټولګي او خونځي دوه ډول یو هغه چې یونیسف اسې موبایلایز کولې به وزارت تور کولې وزارت یا موسسه تور کولې خپل تطبیقول دا ډیر برخه ده. د دین علاوه نور انټرنیشنل یا نړیوال موسسه په خپل پیسې پیدا کولې او په خپل سیمو کې د کاغان فاونډیشن یا سیو د چیلډرن یا وار چایلډ کاناډا یا نور موسسه مې چې هغه د یونیسف نه مستقل د خپل کار کوي او داخلي موسسو کوم ځنې داسې موسسه چې د یونیسف د فرن علاوه د نور ځین ورته مالی منابع پیدا کولې نو د یونیسف یې غړلو یا برخه وا او هدا زما چې تمر په دې کوم ول زر خونځي یوازې د یونیسف په مرسته چلے ده.
بله ډیر مننه. په دې موضوع خبرو ته دوام ورکو خو په دې منځ کې یو اوریدونکو له سټوډیو سره وصل دی. اول به د تور شو مهرباني کوی ازادي رادیو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ سره زم په خپل پاکستان خپل پاکستان باندې سره د زده راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه کوي. هیله وایم
سلام تاسو سه مننه
مننه کوم چې نوای صاحب د خړې رس موضوع ده. حقیقت باید موږ وڅېړو په دې موضوع کې. دا موضوع چې د تدریج حد پورې نن افغانان په دې ډیر تشویش کې نیچي د شونځي باندې سوی خدا په انانو د تشویق نشي دره په کول لپاره باید یو څه وایو. هغه دا چې کم کار یو کار د دولت ته یو کار د موسسه ده یو کار د عامو خلکو ته کم کار چې د شونځي د فعالیت ته یو د شونځي پرمخ بیاوم دی دا کار تر ډیر حد پورې د دولت ته دا یو کم چې اسلامي امارت کړی دی زما په فکر او استدلال سره ډیر پر ځای اقدام دی ځکه چې دا کار تر ډیر حد پورې دا د دولت پورې مربوط کار دی او دا چې موسسه پر مخ وړي دا په دې معنا لکه یو چا کور چې خرنوي نو یو څوک د اعتراض په ډول ورته ورځي دا کور یې ورسره کوي چې زه دا کور درسره کوم نو دا کار د دولت دی نو باید دولت یې سرته ورسوي.
بله ډیر مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب شنواری دوی ته څه وایي؟ دوی وایي چې دا کار دی دولت ته دولت دی تر سره کی نو څومره امید لري چې دولت یا د طالبانو حکومت به همدغه پیسې همدغه معاش به دغه شون کوته ورکي؟
نو د څه خبرې دی؟ اول خو دا ټول کارونه دولتونه نشي کولای. فکر په کوم ټول جهان کې د مدني ټولنې خیره مو سي ولس دا دولت سره لاس په لاس کېږي بیا د خپل هیوادونو ته خدمت کوي. او افغانستان خو یو استثنایي هیواد دی. 15 کال په ډیر لوی جنگونه راغلي یعنی د تصور نه اوچت نو په دې کې څوک مون سره مرسته کوي دا ښه کار دی. که ډیر ساده یو مثال دی ورور ته زور کوم مثلا ستا ماشوم مریض یو ته نه یې کور کې او ستا یا بل ورور یا ګاونډي یا کوم خپلوان دی دا ماشوم ته ډاکټر راولي یا دا ډاکټر ته وړي دا خدمت کړی خو دا فکر کوم ښه کار دی. او پات شو د حکومتونو خپلې پالیسۍ نه دی باید په تطبیق کې لکه مونږ چې کله معرف کیو زه متوجه شوم چې په نرخونو کې فرق دی لکه داسې ټولګي مو د ځینو موسسو لخوا چې د یو متعلم په سر په کال کې شپږ سوه ډالر مصرفېده او داسې مو چې اتیا مصرفېده بیا ما یو کمیټه وټاکله د ټولو موسسو او د ټولو ډونرانو او زمونږ د متخصصو ملګرو چې ډېر لایق خلک مونږ سره وطن دوست او پاک نفسه بالاخره د ټولو علمي معیارونو په رڼا کې ورته یو معیاري بسته د خدماتو جوړه کړه چې دغه خدمات برزکی او د نرخ هم چې دا نرخ د نوی نه تر یو سلو شل پورې شو نظر جغرافیوي مشکلات ته نظر د نرخونو تفاوت ته، نو په دې حساب د حکومت دغه وظیفه ده چې ریګولیټ کړي، یعنی منظم کړي، قانونمند کړي او د نظارت یو سیستم ورته جوړ کړي. نو دا یو وظیفه ده چې بندي کړي، ځکه چې د حکومت خو د لومړني مسؤل په توګه د خپلو اولادونو او د خپل ولس د صحت او د روغتیا خصوصا دوه ډېر مهم غوړي خدمات دي.
او افغانستان تصویر چې استثنایی دی، په افغانستان ته دا اوس میلیونونو خلکو ته نړیوال مرستې ورکوي، ډوډۍ ورکوي، وړه ورکوي، غنم ورکوي، نو دا خو هم د دولت وظیفه ده، هغه ولې نه کوي؟ یعنی په کومه برخه کې په ځان بسیا یو چې په دې برخه کې دی په ځان بسیا شو؟
بالکل دا یعنی مثبت مرسته چې څوک کوي باید مننه هم ترې وکړو او زمینه ورته جوړه کړو. نو دا چې بندي
د یو شمېر خلکو تشویش دی چې دا بندیز به د ټولو ښوونځیو د بندېدو مقدمه وي، ځکه چې د طالبانو له مشرانو له خصوصا هغه اصلي او عمومي مشر له شاوخوا څخه دغسې خبرونه ورکول کېږي چې دوی اصلا له عصري تعلیم سره جوړ نه دي، دا یې نه خوښي شي.
او د ټولو لوی تشویش زما هم دی چې د باندې همار تاسو ډېر مرکې کړې شپږو ویلتونه چې مونږ په بحثونه کړي، خو ټول احتمالي دي ځکه مونږ هغوی منځ کې نه یي چې د زړه خبرې مونږ ته وکړي، خو دا دوی ډېر خطرناک دي. یو دا چې د دوی فکري لیدلوری همدا دی چې د عصري تعلیم بند دی، که د دوی د تېرې دورې یو مفتي عبدالعلي دیوبندي ډېر واضح ویلي دي چې دغه تعلیم د زنانو منې دی، او سره دې چې د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې روان، خو که حضرت هم ژوندی وي دا به وروسته بند کړی وي، که نه داسې یو ډېره غټه پیشبیني کړي، او هم په کور کې منې دي، او هم بیرون، او هم د خپلوانو لخوا، او د خپل میړه او ورور او زوی او پلار لخوا، او هم د بیروني سړي لخوا. نو که دا د دوی نظرې دا خو ډېر زیات خطرناک دی، دې سره خو زمونږ زور نه رسي، نو دا ټول ملت باید دی کې یو لاس سره ورکړي. او یو بل دلیل سیاسي دی چې په دوی کوم سیاسي فشارونه هم دي، هغه خو هم ډېر احتمالي دي، خو دا د دنیا د سیاست مغلقتوب او د خشن مخته چې موږ ورو تر اوسه پورې سیاست کې داسې کارونه هم کېږي، نو دا هم خطرناک دی، خو هغه د حل وړ دی، ولکه دا فکري او عقیدوي مسله دا ډېره سخته ده چې حل شي.
ډاکټر صاحب شینواری، مخکتر چې بل پوښتنه وکړم یو اوریدونکی لرو، اول به دوی ته ورشم. مهرباني کوئ، آزادي راډیو ده.
انډواله شه په خیر
سلامت اوسې، مهرباني کوئ.
سلامت
خیر، تاسو لکه سی پښتنه نه لري کور ودان. ډاکټر صاحب زما پښتنه دا و چې ځینی خلک وایي په همدغه سیمو کې چې دا سیمه ایز ټولګي پکې بند شوي دي، هلته ځینی خلک وایي چې یو شمېر طالبان په دې غوسه دي چې ټول ماشومان ښوونځیو ته ځي، عصري درس وایي، نو مدرسو ته به څوک ځي؟ دا وایي شاید هم دغه انګیزه ولري ځکه یې دا ټولګي بند کړي دي.
دا هم کېدای شي، خو زه فکر نه کوم که دومره ساده مسله د دومره لوی ملي تصمیم باعث شي. لکه د یو افغان په توګه زموږ استاذ ټول مکلفیت لرو چې د خیر توصیه او مشوره هر چا ته ورکړو، هغه سره سیاسي اختلاف هم لرو. د ایران هم اسلامي جمهوریت دی، تاسو فکر کوم هلته وخت تېر کړی، کنې غزنفر صاحب تېر کړی، دویم اول دغسې شدید نسبي، او مګر وروسته چې متوجه شو ځینې مسایل ته متوجه شو چې په دې سیمه کې هغوی پکې اول شو، لکه د کورنۍ تنظیم، د نفوسو کنټرول، د نفوسو بیرویه زیاتوالی، خو د راتلونکي کې د اقتصادي منابعو د کمښت، د کارونو له کمښت او داسې نورو زیاتو ستونزو سبب کېږي، د جنایتونو د زیاتوالي، د ښارونو د بېپلانه پراخېدو، همدارنګه د صحي او معاشتي ستونزو. نو دوی ورته جدي پروګرام جوړ کړو، بیا په دې ټوله سیمه کې دوی اول شو، یعنی که دا متوجه شي دا زموږ اوسني چارواکي، دا د دوی په ګټه دی. بله مسله دا ده چې که دوی د عاطفي یا داسې د وقدهیي له مخې فکر کوي چې ټول خلک د مدرسې ولولي، نو دوی اوس خو د مدرسې معلمان نه دي، دوی اوس د مدرسې مدیران هم نه دي، دوی د افغانستان چارواکي دي. سبا ته دغه د مدرسې فارغان دوی نه کار غواړي، نو ټول افغانستان کې 6000 جوماتونه دي، یو ملا غواړي او یو مؤذن، او هغه مخکې له مخکې پوره دي. لکه زه یو مثال تاسو ته، د سردردو ته وخت کې په کونړ ولایت کې مدرسه نه وه، د کونړ خلک وتلل ننګرهار نجم المدارس کې درس ویلو، ولې ملایان کافي وو، نیمه تلل ته پاکستان کې پنجشیر مدرسه لوستله، او نیمه مثلا اثریا خو وروسته جوړ شوه دیوبند، ډېرو کمو خلکو دیوبند. خو د اوس زمونږ په یو وړوکي کلي کې شپږ مدرسې دي، نو زه ملایان ته وایم چې دا ماشومان خو صحیح ده چې دین باید زده کړي، خو دوی خو باید یو کسب هم زده کړي، ډریوري زده کړي، کلینري زده کړي، د هوټلداري زده کړي، د مستریتوب زده کړي، نجاري زده کړي، ګلکاري زده کړي، او که ډاکټر او انجینر او حقوقدان او ژورنالیست او د پوهنتون استاد شي خو دوره لاندو. نو دوی به خپله دې مشکل سره بیا مخ کېږي چې دا په میلیونونو فارغان د مدرسو به دوی د ګریوان نه نیسي، ورته وایي چې ما ته اوس کار پیدا کړه، او نه به د ملایانو بس خالي په جوماتونو کې، او نه به د معایزنو. نو بیا دوی ته زموږ توصیه دا ده چې دوی خپل که د حکومتدارۍ خیال لري او په دې فکر وي چې راتلونکي کې پاتې کېږي، باید زموږ نه هم دوی ډېر ورسره ډېر تشویش وکړي او ورته متوجه شي.
بله، تاسو د ایران ذکر وکړو، د اول د کورنۍ د تنظیم په برخه کې په پیل کې به ویل چې شده چې د مسلمانانو شمیر زیات شي، په صدر اسلام کې هم دغه سپارښتنه شوې وه، خو وروسته چې ولیدل چې د تیلو عواید ډېر تقسیم شول، د خلکو د ژوند سطح ټیټه شوه، بیا یې ویل چې نه، په هغه وخت کې کمیت مهم و اوس کیفیت مهم دی. بیا مثال ما چې ورنه اورېدلی و دا وایي ناروې وګورئ، په هغه وخت کې د ناروې نفوس ډېر کم و، 3-4 میلیونه، وایي ناروې وګورئ چې څومره خلکو په کې نوبل جایزې ګټلې دي، څومره په ادبیاتو کې مخکې دي، څومره په ساینس کې مخکې دي، او موږ ته وګورئ چې 50-60 میلیونه یو هغه وخت کې همدومره ول، او موږ ته وګورئ د نړۍ په پرمختګ کې څومره ونډه لرو، هغوی څومره لري، یعنی کیفیت اوس مهمه ده. خو کله چې عملا ولیدل، لیکن تاسو مخکې وویل چې دا پریکړې به دومره ساده هم نه وي، اما کله چې دوی ځینې خبرې مشهورو، مثلا دوی وایي چې کله چې څوک ورته وایي چې ډاکټر ته ضرورت لرو، ښځینه که ناروغه وي ښځینه ډاکټره ورته پکار ده، دوی وایي په صدر اسلام کې کله پوهنتون و هلته کله دا شی و، نو دوی هر شی له هغه وخت سره تړي. خو مخکې تر دې چې په دې اړه ستاسو تبصره واورو، یو دوه اورېدونکي منتظر پاتې دي، اول به دوی ته ورشو. مهرباني کوئ
فروان صاحب ته سلامونه، او ډاکټر صاحب شینواري ته سلام کوم. پښتن د پاتې کېدو رای نه شي کله دې دغه کارونه وکړي، ګوره دا خدای ته په تاوان کې نه ده، ګوره دا په ګټه د کله وطن مخته مختلاړ شي، او ګوره چې انجینران پکې پیدا شي، ډاکټران پکې پیدا شي، د خلکو ستونزه باوري په یوازې ملایي هو د خلکو ستونزه نه. ډاکټرانو نه دا پوښتنه ده کده په دې باندې هغه وکړي
پدی کې د دوی خپل ګټه ده. نو بیا ستاسو په نظر ویل دوی خپل ګټه په ضد کار کوي، دلیل څه کېدای شي؟
سبا اوس نن سبا کې ټول خل فضا ته په ټوله نړۍ کې وختل، او مونږ تر اوسه د غره سر ته نه شو ختلې. ته خو تا شي د سیواد یو او سیواد نه لرو، دا هم ځکه نه چې تاسو اوس ګور د ایران خبر تو کړه، په ایران کې هم په هغه زمانه کې یو دم د مولا صاحبان لاجک شل، یو اسرائیل کارخانه جوړه کړې و، بیا دا کارخانه.
یو بل اردن کيم لرو ځان راو پېښنه، یا ازادي رادیو
مننه محترم اسما سروان صاحب، سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول کډل من اردن تعالی دې وکړو جوړ بیا
سلامات اوسه، ډیره مننه
قربان سم. یو سلام ډاکټر صاحب ته، ما سروان صاحب محترم د تست سره سنی کته وصل ټول په دامه باندې کې نه پوهیږم چې طالبانو کم دغه باندې کړی دی د سم په موضوع باندې سم پونه سم محترم
صاحب. زه به درته وایم، طالبانو هغه شوانځي چې په کلیو کې جوړ شوی ول د ماشومانو لپاره او په کورونو کې وو، یونیسف با یا ملګرو ملتو با پیسې ورکولې، معاش به یو ورکو، وسه دا بند کړی دي.
قربان سم محترم سروان صاحب، ډیر شایسته موضوع متاکلی علا دي قدر وک خبره ده. سروان صاحب محترم، شونځي ته حضوریت مد لرو، بیا لا بیل خبرونه کوم ویل دي چې د شونځي طرفدار یو، او بل دا د ماشمان شونځي خو چې سروان صاحب محترم دا خود موږ واقعیت مر د ملک پرمختګ دی، د ماشمان خو اغه چې دنا شونځي کې باندې محترم سروان صاحب، نو دغه د ماشمان شونځي خو باید نسبند دغه دلته د بیوز کورنی سره د یونیسف خامخا چې دغه شونځي دغه ماشمان ته د خړیز ما په فکر او نظر محترم سروان صاحب ما ته د معلومی چې دا به وړیا مو زه کده چې دغه بزنس نه غوښتل، چې مثال
بله وړیا
تنخواه نه غوښتل، نو دا وړیا څنګه خو نه دلته کون دی وې ته ما څه مثال خبرې سروان صاحب ستړي خلک ته هغه د میاشتې پیسې مثال خبرې نه دلوده چې په داسې شونځي کې دغه چې هغه میاشتې نه ماش لري مثال د خبرې دا خو ډیر وړیا شونځي ونه دا به چې نکي بن محترم سروان صاحب موږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده لکه موږ کینو اوریدونکو چې غوښتنه وکړه مثال د ترمر په ملک کې انجینران ته ضرورت لرو ته چې وګوري نړۍ اچمی سلاوی جوړې ته سروان صاحب محترم خپل په ملک نه سي په بل ملک مثال د خبرې کمپیوټر جنگونه شروع کړی دي او موږ دروازه په افغانستان کې واستن نه لرو دروازه مو یو میخ نه دی جوړ کړی نو دا موږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا پروژه تر خلاص کړي
سلامات اوسې ډیر مننه بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
او مننه البته سروان صاحب ما وختل چې په دې اړه وایي نه شو دي موږ تاسو یو استادان خو یا تاسو نه چې ګورې علم دانش وایو افغانستان کې نو په دښتې ترڅ کې سروان صاحب څار وخت دې موږ په یوه باندې خلکو د شا خبر ځانو چا کړی دي نو په ټول کې وګورې خدمات نور نو کو تاسو وګورې لکه اتل صاحب چې ویل نه دغه خدمات هغه ځمندران چې په خدمت باندې هغه ډیر کوشش کوي چې ملت لپاره څو کې ملت هغه کې ملت وګورې چې ولوم د کې تقریبا وګورې یا دینی اشری یا مثلا ټول د عمر ته دوی خاص ته وجود چې دغه ملت په کوو درې ملت په تفاصي ملت وګورې چې روزي چې څنګه چې نو په وخت کې دا سروان چې نو هر وخت موږ د خلکو لپاره ډېرې منډې کړې دي ډېرې وینم پیسې دي مګر بیا هغو خلکو ته خط دننه مار کړې دي خرڅې لاس سره وړي زمینه موږ ورسې په لوړو لوړو مقامو کې دي زمینه موږ ورسې په غټ غټ پانتونو کې دي نو غریب پایمال د غریب پاتې د غریب په لږ د سي په ګرځې سروان چې خپل ځان ته پکې نه دی نه په ټول کې چې ټول موږ اتفاق درو موږ ته موږ سره ورسې چې موږ د بخت یاستو په ټول کې چې موږ موږ راغې یو شته مګ کړې ده تقریبا موږ ورسې موږ د ډوري پرمان نه څه خبره نو په دغه لپاره ملت خپل تصمیم نشي هغه څوک چې ځان ته ګټه کوي بل توان لري به دغه وایي شو دا چې ستاسو د خپل ماته خوښه دا چې ستاسو د زمونږ باندې د غټو پاتورو کې لیکلو اسکی باندې موږ کومه په تا په افغانستان کې نو د داوتران لا دی خاطر موږ دې لږ شي چې موږ ته خدمت کړی نو خدمت موږ کړی دوی ته کړی موږ ځان ته نه کړی سره ته محترم
ډیر مننه سلامات اوسې کور ودان ډاکټر صاحب شینوارې د خلکو نظر خدا شهید یعنی کوم کار چې طالبان کوي دي شونځي په برخه کې خلک ور سره موافق نه دي حتی په دې منځ کې طالب پلو خلک هم وو چې یې پیژنه مو په ځلونو دي طالبانو په ګټه خبري کړې دي په بیلابیلو موضوعاتو کې لیکن هغوی هم موافق نه دي او مخکې ما د استاذو خبرو پرې ویل چې تاسو ول چې دا پریکړه به دومره ساده هم نه وي لیکن دوی پریکړه تم چې ګورو همدغسې ساده ښکاري شي ځینې خو که څنګه
ډېره مننه اول خو هغه څلور ملګرو چې سلامونه وایي موږ ورته وعلیکم السلام ورحمت الله وایو او دویم دا ستاسو خبره ډېره دقیقه ده چې د خلکو د رضایت نه بغیر حکومتونه ډېر کامیاب نه وي که په زور او په تشدد یا د خلکو په مذهبي انګېزو راپارول غوم چلیږي خو چې رضایت د خلکو نه وي بیا به ډېر دوام یې سخت شي او بل دا فیصلې چې دې فکر کوم په ځینو برخو کې به دوی ډېر هغه استراتیژیک روان دي کنه نو زه خو منځ کې نه یم نه پوهېږم چې دوی په سادهګۍ فیصله کې کوم لري فکر کوي خصوصا د جنکو په برخه کې خو لکه زموږ استاذ ټولو شریک ته تشویش چې دی دا نه کچېر دوی دا دیني عقیده ګڼي یا فکر یې ګڼي یا دا د سبب او د ګناه کار ګڼي به ډېر مشکل وي بل دا لکان د مکتبونو بندول ماته ډېر داسې پوښتنه ښکاري ماته مدې کې باید سره پښتنو کې یو مسله زوړ تاسو شریک کمه چې دا چارواکو کم څوک یو لري چې دا وزیر سره ته ورسي دا وخت چې زه سرپرست وزیرم خو دا پالیسی او دا شان مفتجو کړو ډېر کار منظم شو ولی ورسره په ډېر څه به موږ شو یو نظارت ما وکړ یو ډېر خراب یعنی شاکینګ معلومات راته لاسرال اتیا فیصد ټولګي چې وو په دې سیمو کې وو خصوصا نه چې نسب حمایت کوي چې ډیرته هغه مکتب ته په 200 متر یا 100 متر کې وو ما یو معلم به تو اما سم کې در سر کوم تعلیمینو د نومونه راځو بدل کول دا ډیره غټ حالت خاینه نه کړو نو به ما یو نصف نه کوم کوخته یو 500 ځوان لکانو جنکې می په یو موسه د لارې نه استفاده کړه ځکه دا یو نصف پالیسی ده چې مستقیم نه استفاده ول او خپل یو هیات مې ورولې چې ډیر سلفي ساده پکې شفاف او لایق خلک راغله او دا ستونزه هم تشخیص کړه چې دا معلومات یې کنه کوم ځین کې چې کنفرم کړه چې ورشته غلطی ده او دا حقیقي سیمو کې دا خونځي جوړ کړ لکه دا د ډوپلیکیشن منځ وړو یا دا تضاعف روسا متاسفانه په پروسه به دا شو داخل نه ثبوته شو نو دې کې زما شک خو په داخل کې زنه ملګرو باندې مو یا خبرې کې چې ضرور نه ده چې تفسیر په کوم په یونیسف مې مزکاو چې هغه هم نه غوښتل چې دا دومره د تفاوتي خارشي او دلیل فهمیت مو لیک خو باید موږ سره ومنو نام نیت نام نیوا او خواهر ته بیا ډونران ته د دوی نوم بدید وکړه چې دومره ډېر غلطي پکې موجود دی. هغه پروسه چې ما د شفافیت شروع کړې وه هغه بیا ټوله کامیابه نه شوه. نو که چیرې دوی په دې نیت دا کار کوي چې یوارې چک کوي دا یې ښه وخت دی دا د چک کي چې دا کمیونټي بیس ایجوکیشن سنفونه یا د ټولنې پکتیا د سنفونه ښوونځي دا مطمئن شي چې دا د اصلي ښوونځي نه لرې دي کافي او فاصله باید وي حداقل 3-5 کیلومتره باید لري او بل دا معلم هلته نه وي لکه مخکې چې تاسو ویلې موږ غواړو چې ډېر افغانان ته کار پیدا شي ډېر افغانان حداقل دغه ډېر ابتدایي وچه ډوډۍ خاوندان شي. نو دغه یو مسله هم پکې شته ده چې یو فرصت دی چې زه د خپل یو پیغام دې لارې نه ورسوم.
بله صاحب ډېره مننه. د دغو ټولګیو یا ښوونځیو د بندیدو په اړه د طالبانو د پوهنې د وزارت د یو چارواکي یو کلیپ یا غږ مو ترلاسه کړی دی، دا به سره واورو بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
حسیب الله صاحب زاده د معرف وزارت د موسساتو د تفاهم نامو د مشکلاتو د حل کمیټې نه مې رابطه کړې ده. د کوم د چټکو زده کړو سی کوم سیمفونه دی وزیر صاحب قدرمن حاجی آغا صاحب امر کړی ده چې عاجل دا بند کړي. نو سبا ته فورا امر ورته وکړه دا اوس که په ټلیفون باندې م رابطه وسره کېږي رابطه وکړي او سبا نه یې بند کړي له خیره سره الله خوشحاله او کامیابه در.
بله ډاکټر صاحب شینواره تاسو د دوی خبرې واورېدې. دا د چټکو زده کړو ټولګي دا له دې سره متفاوت دی بیل دی او که څنګه؟
او دا لک تفاوت لري. یو د ټولنې په سطح ټولګي دی کمیونټي بیس ایجوکیشن او یو هغه دی اکسلریټډ لرننګ یا چټک زده کړې. دا به لږه لري دا ډېر خوش چې دا کلیپ راغی. دا هغه لکانو جنکې دي چې د خپل زده کړو نه یو وخت پاتې شوی دی دوی محروم پاتې شوی پر دلیل چې دی به موږ داسې یو برنامه لرله چې په یو کال کې دوی دوه سنفونه وایي یعنې که عمر یې لږ ډېر وي نو هغه ټیر سنفونو کې نه کېنو د غربي ملکونو کې هم داسې د دوی عمر په حساب باندې سنف کې کېنه یو بیا ورته هغه کریډټونه پوره کوي. زموږ سیستم هغه عمر پرمختللی نه و ولهدا خل دا یو ډېر ښه ابتکار و او یو ډېر ښه بدیل و چې هغه هلکانو جنکۍ چې عمر یې لږ ډېرېږي نو بیا دې په یو کال کې ورته دوه سنفونه درس ورکړی شي او عاجل کنه په چټکۍ سره. نو کېدای شي دوی ته چا داسې اطلاع ورکړي چې دې کې د جګو مرجنکۍ دي دا یو شک مصر اوس پیدا شو. نو په هر حال کاشکې د دوی یو نماینده دلته وای چې موږ ورسره
د دوی خبرې نه کوي. من ادا دا کلیپ هم یا دا غږ هم په یو شکل سره پیدا کړی دی دا هم رسنیو ته نه ورکي. البته دا له هغه بیل دی یعنی یو کلیوالي ښوونځي دي چې بند کړي دي یوې دا هم بند کړي دي. نو دغه د چټکو زده کړو د زده کړو مالی مصرف چا ورکاو دي پوهنې وزارت که دا هم نړیوال ورکاو؟
دا هم پایان شکل په ځینو برخو کې پوهنې وزارت ورکاو کم او ډېر دا یونیسف له لارې نه چې به سیر اتلی د معرف وزارت به چینل کولی یا ریاستونو ته او معمولا انجوګانو ته او ځینو انجوګانو په مستقل ډول هم ورته پیسې پیدا کولی.
بل دا څومره پراخ او څومره وو تعداد شمیرې؟
د دې دقیق شمیر زما په یاد نه دی خو د ټولنې په سطح د ښوونځیو نه ډېر زیات کم کېدی شي دا 50%.
بله یعنی دا یو بل گزار دی. ما مخکې وویل چې یو لیوې خو د نجونو زده کړې بندې کړې لشپږم ټولګي وروسته هغه یو گزار و او اوس چې دا محلي یا سیمه ایز ټولګي بند کړي دا بل گزار دی او دا هم بل گزار. دلته یو چا یو پیغام کې راته لیکلی دی وای بل اقدام درته چې تر 15 ټولګي کوچنیانو لپاره دی چې تر 3 کیلومتر پورې شوانځي نیوي هغه دی هم بند شي. زنه پیغام چې لدینې څه منظور دی؟ مطلب دا دی چې صرف یو بندیز نه دی بلکې څو بندیزونه دي چې دوی په بیلابیلو برخو کې پر زده کړو باندې لګولی دي. نو څه فکر کوئ چې د چټکو زده کړو ښوونځي په څه خاطر به بند کړي؟ په دې خاطر چې تاسو یو اشاره درلوده چې د هلکانو نجونو زده کړې یو ځای وي؟
نه دی یو ځای مشکلې نه وو بیلې وې مګر ما داسې فکر کو چې کېدای شي دې کې ورته چا ویلي چې ځینې جنکۍ چې عمر یې د شپږم سم مطالعه خو معمولا 12 کلن نه وي که چا ورته داسې معلومات ورکړي چې دې چټکو زده کړو کې د 12 کلن نه جنې لوړې عمر جنکۍ درس وایي دغه علت کېدای شي. خو متاسفانه چون د دوی نماینده نشته موږ خبرې په ګمان کوو که نه یا په تحلیل کوو.
او په دغه دي چټک زده کړو په شونځیو کې به څه فکر کوي حدودان تاسو ول چې دقیق شمیر به پیاد نه دي دغه شونځي څومره شون کې به په کار بختول
څلور پنځه زره
او تاسو ول چې ماشونه دي هم په هني وزارت ورکول او هم نړیوالو ورکول
نړیوالو ورکول
څه فکر کوي څومره به پیاد چې هر شون کې ته څومره معاش ورکول کیدو
ماشونه ډیر نو لکه د حکومت د مالم په نسبت یو شل په سره زیات وو ځکه حکومت مالم تقاوت لري دا منځي یو ټولګیو په فوټ نه نه راځي رسمي معلومات او قرار دتی وو یو شل په سره د حکومت مامور په نسبت معاش لري
په یو بل شي هم شته چې زموږ اړوندونکو خبر شي یعنی کله چې دغه شونځي بندي شي او خصوصا هغه شونځي چې نړیواله تمویلوي دغه معاش هم قطع کیږي دغه پیسې هم په افغانستان دری شي یعنی یو تاوان نه ده چې خلک لزده کړو محروم شي اقتصادي تاوان هم ډیر زیات دی
خو بازار کې د اقتصاد څرخم روکیږي هغه کمزوري کیږي د خلکو د خریدارې کچم کمې یالته دکاندارم تاوان کوي چې سودا ته څوک نه
بله دا د ملګرو ملتو په یو راپور کې د انجونو د ترزده کړو پر ویلي ول کله چې د انجونو زده کړې منشي ویدی په افغانستان کې لښ پژم ټولګي پورته افغانستان د میلیارډونو ډالرو تاوان کړی دی ځکه چې هغه څرخ اقتصادي ورسره وروښوي دی هم دا ستاسو تر خبرې پوري پرحال بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو خبر من اوریدونکو تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري ترشنه اسمان لاندې خبرونه لرو په دې خبرونه کې د طالبانو لوري د کلیوالي ټولګیو په بندیدو خبرې کوو وس بل موضوع هم پکې پیدا شو چې طالبانو د چټک زده کړو شونځي هم بند کړی دي په دې هم خبرې کوو او مخې ته راځي چې اوریدونکو له استودیو سره تماس ونیسي ډاکټر صاحب شینواره یو بل موضوع هم شته چې د هم لدی د تعلیم له موضوع سره به ارتباط نه ده هغه تخنیکی هم کاروي اوریدونکو منتظر دی خیر اول بده ته ورشو مهرباني کوي
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوي صاحب
موضوع څنګه و ما د ورې وار ټلیفون کارت سو سم نسلم په
موضوع دار چې طالبانو په کلیو کې ځینې شونځي جوړ شوی ول چې نړیوالو پیسې ورکولې یعنی شون کوته ماش یونیسف
ورکول
او دا یې بند کړی دی ستاسو په نظر دا څنګه کار دی آیا ستاسو په سیمه کې داسې کوم ټولګی وو نه وو که څنګه
در کوم مش پسمه کې وس همستا هاوستا تر وسه خو داسې کوم ستونزه نه ده پیښ شوې چې بند کړي وي خو باید بند هم نسی طالبان په فکر نه کوم چې داسې یو څه وکړي چې هغه د وطن او یا د ملي ګټو تاوان دي ته خو اسریز د کړو ته هم باید وروګرځو ځکه چې دنیا پر مختګ کړي دی اواز خو علمي یعنی طالبان به داسې کار ونه کړي چې خپل د ګټو لپاره کار کړي د وطن تبام شاید وګوري نه دا و چې زه فکر کوم یا وینم تر ډیره حد پورې وطن پرمختګ کړی دی په کلام باندې پرمختګ کړی په هری واتی کله نه خو داسې یو څه نه د پیښې سوي تر اوسه پورې خو داسې اورو په نور په د میډیا باندې چې وایي بند سوي دی او دا سوي دی او ها سوي دی خو دومره هم نه دی بند سوي کله د خلک چې وایي داسې مشکلات نشته کله دا و چې تاسو وایي سیاده میډیا وایي
بل تاسو له کوم ولایت خبرې کوي
زه
هلمند ولایت سره په هلمند کې مأمر کړی دی موږ چې څومره خبر یو هلمند زابل اروزګان او کندهار کې او همدارس بامیان کې نور ولایتونو کې هم فکر کوم چې ویلی دی او چاخو دم راتول چې په ننګرهار کې ویلی دی خو په شاید په ځینو سیمو کې به باندې په ځینو کې به ورو باندې شي که څنګه خیر ستاسو خبرې قطع شوه مننه ک بل اوریدونکو بله بل اوریدونکو هم لرو مهرباني کوي تاسو مهرباني کوئ لاستډیو سره وصلیا سازاجی رادیو ده نه پېژم چې ولې خبرې نه کوي تاسو لاستډیو سره وصلیاست یو بل ته به ورشو مهرباني کوئ تاسو
اوری السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوئ صاحب لکم زه خبرې کوي
د کندهار سره خبرې کوو حضرت الله صاحب تم دې په کندهار کې سلامونه وایم د سفرونه و تاسو سره وصل شم پر کم برابر جوړ د وروره
شاشه تاسو دې کندهار په کومه سیمه کې اوسئ چې زه بیا موضوع درته وښایم
د کندهار ته میوان ولسوالی
میوان ولسوالی کې ستاسو په سیمه کې داسې شونځي یا ټولګي وو چې په کورونو کې وو او د شاوخوا ماشومان به ورته راتلل درس پکې وایو
یاره په تېر حکومت کې داسې لیر ویر نشته جوړ شو مګر اوس نشته اوس فلحاله ښوونځي نشته اوس خو موږ نه مدرسې ځینې غواړو چې اسلامي عمارت به چې مدرسو ته پرمختګ ورکړي مکتبو ته چې دا زموږ کوچنیان به هم انسان به دیني تعلیم وکړي هم به مکتب وایي دا اسلامي عمارت به چې موږ ته دا جوړ کړي او د نړیوالې ټولنې مو دا غږ دی چې باید چې دا موږ ته جوړ کړي نو دا زموږ غوښتنه ده د دې څخه باید چې انشاءالله که خدای کول دا به دی راته پرا کړي.
تاسو ویل چې پخوا داسې ټولګي وو اوس نشته، له څه وخت راهیسې دا بند شوي دي؟
دسې دي پخوا لیرې لیرې زموږ ته جوړ شوي دي، هغه هم هغه تېر نظام خاص پاملرنه هم نه ورته کوله، ما چې دغه چې جوړ کړله هغه اطلاعات دوی په کښې وه نه اوس چې دي اوس هغه شور ولاړ دي، نو اوس څوک خاص نه هغه پښې کوي نه زده کړې پکښې دي نه شی پکښې دي. حقیقت خبره درته وکړم، نو نور دې نیم مدرسې شته، صنفونه پخوا پکښې فعاله وه خو اوس نشته، صنفونه هم نشته. نو اوس شکر دی الحمدلله دې نیم سبق بیا پرمخ تللی دي، الله دې پرمخ نور هم بوځي.
ډېره مننه کور دي ودان، سلامت اوسئ. بیا هم اورېدونکی وایشته خیر، مهرباني کوئ اول تاسو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
خوشحاله اوسئ، تا ته هم سلام، د میلمنو ته هم سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته هم سلام.
کور دي ودان، مهرباني کوئ صاحب.
ولا کاروان صاحب محترم، مونږ خو ډېر چغې وهو، پوهشې ابل ورځ یو طالب راغی زما خوا ته ودرېدله زما سایکل خوا ته، نو ما ورته وویل قاري صاحب نور پاچاهي هم صحیح دی دولت هم صحیح دی پوه شې، دا زورواک او دا ختم شو دا د خیره، او یو والي صاحب به ټول ولایتونه به یې نیوله پوه شې، چا به ورته غږ نه کول، چوکیګانې به خرڅولې. خو تاسو یو کار وکړئ چې مکتبونه خوشي کوي، نو خبره به بل پلو اړول، چې بیا به مکتب خبره کوله بیا به خبره بل پلو به اړوله که نه، نو د دې خلکو مکتبونه نه خوښېږي صاحب. نو مونږ چې تمام ورځ چغې ووهو که نه، چې مکتب مکتب وایو به خوله دې بنده که چې مکتب خوله دې ماتومه که نه، نو مونږ چې مکتب یاد کړو ورته دوی خبرې بلې ته اړوي. نو خدای دې مونږ افغانانو باندې ورحمېږي، د دوه درې کاله بعد به بیا د خیره هغه یو دغه دی وایي سپن به لابن او نور داسې ښه یو متل یې وکړله، یو سپین ګیری سړی وایي مکتب بند او پاکستان ښه راغلاس فامې دی، بس دغسې یو سپین ګیری متل وکړله ما ته وایي ته به دا داسې وایي. نو هغه خو ډېر مانه هېر شو، ډېر ښایسته متل هم دی او ډېر ښایسته شی دغه په دې جوړ کړی، نو خدای پورې زما افغانانو باندې ورحمېږي. نو بس نور څه ویل نه غواړو، خوشحاله اوسې، کامیاب اوسې، مکتبونه نه خوشې کړي، قسم په خدای که مکتب خوشې کړي چې زه قسم درته خورمه، زما یو خپه شته بل نشته، زه دا بله خپم پرې کومه پوه شي، خو مکتب نه پرېږدي، دا که پرېښدل دا خپله خپم پرې کومه پوه شي، دا ولاکه مکتبونه خوشې کړي صاحبه.
مننه چې ټلیفون مو په سلامت اوسئ کور ودان. ډاکټر صاحب، دا اورېدونکی خو مو ډېر زیات مایوسه دی، هېڅ هیله نه لري چې طالبان به د ښوونځیو په برخه کې خصوصا د نجونو د زده کړو په برخه کې خپل دریس بدل کړي، تاسې هم همداسې مایوسه یاست او که نه فکر کوئ چې بالاخره به دوی په خپله پالیسي بدله کړي؟
نه، د اورېدونکو خبرو کې دوه اړخ، یو هغه د سپینګیري کاکا مشوره که نه چې طرفدار دی، او بل د ده خپله د تعلیم سره شدیده مینه چې یعنې یو په خبره نه خفه کوم او مایوسه و. نو زه خو مایوسه نه یم، ځکه د ټولنې او تاریخونه چې وګورو د دې نه پې سخت سخت مشکلات راغلي، بیا هغه ملتونو د حل لارې پیدا کړي دي، او اوس خو دنیا هم سره وصل دنیا ده، او دا اوسني چارواکي هم خو د انسانان زموږ ستاسو باندې فکر کوي. او بل هغه یو هیئت چې د اروپایي هیوادونو نه تللی وو، ډاکتر صاحب خوشحال روحي په مشرۍ، هغوی خو تقریبا د دوی د 90% مشرانو سره کتلي وو، او ټول د دې طرفدار وو چې باید خوشي شي، او ویل چې زموږ صرف یو دوه درې مشران یا څلور مشران د دې مخالف دي. نو مونږ به دعا کوو چې خدای هغه څلور مشران هم هغه کړي، ذهن یې تغیر کړي، فکر یې بدل کړي، او بل په ملتونو کې خو دا پوټینشیل همیشه وي چې دی راټول شي، منظم شي، او همیشه جنګ نه، د معقولو لارو نه، د سوله ییزو لارو نه، د جرګې د لارې نه، د خبرو اترو لارې نه مسله حل کړي. نو زه مطلق مایوسه نه یم.
لیکن ډاکټر صاحب، دا درې کاله بلکې څلورم کال دی په پوره کېدو له نږدې دی، دا په دې اوسنۍ چټکه دنیا کې چې د پخوا سره کې مقایسه کو، د دې یو ورځ د پخوا له شاید له پیړۍ سره دې به مقایسه وړ وي، یعنی دنیا دومره چټکه ده، په دې اثر کې درې کاله څلور کاله بې تعلیمه خلک پریښودل، څومره موږ د پرمختګ له کاروانه شاته غورځوي؟
او مایوسی بل مسله خفای خفه خورده سخت خفای شدید خفای ځکه دا حیاتی مسله ده کنه لکه زموږ په اولادونو څوک د مریستیا په وخت کې په دوا بندی او یا د مکتب د عمر په وخت کې په تعلیم زده کړه بندی نو نه یوازې فرد ته کورنۍ ته بلکې افغانستان او په نړۍ په نتیجه کې ټول بشریت ته دا تاوان دی او په دې خو موږ تاسو ډېر بحثونه کړي دي چې یو کال زده کړه چې یوه جنۍ یا والک اضافه کوي 20% د عاید د هغې ډېرېږي یا مثلا هغه جنکۍ والکان چې تعلیم یافته دي هغوی کې ناروغۍ یعنی یا ډېره لویه پیمانه کمیږي ځکه هغوی د خپل حفاظت او نظافت خیال ساتلی شي هغه کورنۍ چې تعلیم یافته دي هغوی د دنیا په رابطه لرلید او برداشت ډېر پرمختللی د نورو انسانانو سره د تعاون او مینې او همکارۍ او مرستې روحیه پکې ډېره یعنی بې حده ډېر فواید لري او د اسلام له نظره خو زه خو په دې کې ډېره مطالعه لرم 1940 آیاتونو شریفونو کې د علم په برتری باندې تمرکز شوی دی اصلا دا انسان چې د ملایکو نه برتری ورکړل شوی په دې علم ورکړل شوی دی ځکه ملایکو ته ویل چې تا زه یو موجود پیدا کوم هغه ورته ویل چې دا به وینې توی دای ظاهري غریزې دي انسان کې د ظاهرا د جنګ او جګړې او د تشدد غریزې شته ولې خدای ورته ویل چې دا ډېر سمبولیک او عمیق معناګان لري چې تاسې نه پوهیږئ او زه پوهیږم او کله چې ادم پیدا شو او ورته ویل چې ملایک ته ویل چې د ټولو شیانو نومونه ووایه هغه یې ونه ویله او ادم ته ویل ده وویله که نه وعلم ادم الاسماء كلها نو هغوی ورته سجده وکړه معنا څه شی ده چې د ملایکو په نسبت د ادم برتري په علم کې وه علم هم یوازې د فقه 56 اصطلاحات نه وو یعنې هغه خو هم ښه دي هغه موږ تاسې عملي کوو دا د کائناتو او د ژوند او د قوانینو او د رمزونو او د رازونو د باره کې پوهه وه چې علم ادم الاسماء كلها کې خو بل قرآن شریف چې تاسو وګورئ هلته چې هر چېرته د علم ذکر کېږي یا د علم د اهمیت د هغه نه مخکې د طبیعي پېښو او د پدیدو او د موجوداتو ذکر کېږي د اسمان د ځمکې د باران د ورېدو د انسان په بدن کې د نظم او د عجایبو دې ته چې بیا اشارې وشي وروسته وایي چې علم مهم دی نو خدای دې وشي دوی متوجه شي دوی دین 2% یا 3% آیاتونه چې د فقه په اړه کې دي هغه ته راوړي هغه کې دوی په آیاتونو تمرکز نه کوي هغه تعبیر چې د آیاتونو کاشکې هغه 12 کاله مخکې چې امام ابو حنیفه کړی وي هغه تعبیر دوی کړی وي دوی هغه تعبیر هم نه کوي دوی هغه تعبیر کوي چې د مغولو د حملو نه وروسته د نورو جنګونو نه جګړو نه داخلي اختلافونو نه د مسلمانانو د بدحالۍ نه هغه وخت کې چې کوم تعبیرونه شوي دي د استقرار تر حالات لاندې د عقدې تر حالت لاندې د عکس العمل تر حالت لاندې دوی د دې هغه تعبیر راخسته دي او خدای دې ورته هدایت وکړي نو هم په شدید خفایي خو مایوسي بس کنه کوم چې انسان ته مایوسي فکر کوم مسلمان په توګه ګناه ده
بله ما دا خبر په دې خاطر هم کوله چې ما هغه وختونه په یاد دي چې شاید په وختو کې به تاسو هم د پوهنې د وزارت موین وي یا سرپرست وي چې د جګړو لکبله د تنظیمی جګړو لکبله د طالبانو د غوی د مخالفانو د جګړو لکبله چې د تعلیمی پروسه درېدلې و نو څومره تاوان کړی وو نه معلم پیدا کیدو نه د نجونو لپاره شون کې پیدا کیده نه د الکانو لپاره د پانتونونو استادان مترخره پوری کم بود درلودل لیکن د نړیوالو ډېر مرستې وی ډېر کومکونه وو ډېر شون کې خارج ته واستول شول چې خپل زده کړې نوري هم بشپړې کړې او لا لوړې زده کړې وکړي څه نه څه جوړ شول او ما هغه هم اکثره ووتل نو اوس چې بیا پکې دا بند حالت هم راشي نو که سبا دوی دا ښوونځي پرانیزي هم یوه ډېره لویه تشه به موجوده وي یو بل موضوع هم مخکې تر بل موضوع تخنیکی هم کار وای چې یو اوریدون کوي لرو ور بشو دوی ته مهرباني کوي صاحب
شما نوبت
او استاد نوبت مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام حاجی صاحب توخی
مننه سروان صاحب ته استاد شه د قدر ور ملمنو او ټول اوریدون کو ته نیکی هله او احترامات وړاندې کوم
سلامت اوسه
او موږ به د موضوع په حق له کوم محترم او ملمنو شو نظریات ورکړو الحمدلله دا خو دیني علم هم ان شاء الله پر مخ بوولای دا اسی علوم هم دا خو نو ډیر روح سره دیني جوړیږي خو موږ هم په خپل کې ولو کزه ملایمه یعنی دې وملا فهم د شنه ملایمه لوی هم علم هم نیم نو موږ د مکاتبو بالکل طرفدار یو. مکاتب باید خامخایي په واري وازم ستاسو د راډیو له لارې له نورو رسنیو له لارې ویلي چې مکاتب باید خلاص شي، که د زنانه وو پر مخ یې، که د نور د نارینه وو پر مخ یې، باید ځکه سیاسي علومو ته ضرورت شته. خو رابه شو دې ته چې ستاسو موضوع خاصه وه، هغه ته اختصاص کړې ده، هغه د کلیو دغه مکتبونه دي. نو په یوه مکتب کې زما په خپله یو قریب معلم ده، نو بیا له هغه څخه ما پوښتنه وکوله په تلیفون کې، البته د کلات په شاوخوا کې دي، ما ستاسو ته خو بیا امر ده نه یې کوي چې بندې کوي، وایي تر اوسه یې نه ده راته کړی. نو هغه ته زه په خپله ورغلی یم چې هغه دغه شی ده لکه دغه موسساتو له خوا څخه تنګلیږي، نو بیا دغه انجونې ورته راځي، داسې ښه ښه غټې انجونې هم ورته راځي، وړې خونو بیخي ډېرې دي، نو تر اوسه پورې نه دي بند شوي. نو داسې له ټولو ولسوالیو زه خو نو موږ حال نه لرو، ځکه چې دلته په ډېرو ولسوالیو کې تلیفون کار نه کوي، لکه دای چوپان و خاکي افغان و شمولي و په بعضې ځایو کې ټولې دغه نه دي. نو موږ د دې هیله لرو چې اسلامي عمارت و دې ته باید جدي نظر وکړي. البته دې تعقیب کې باید دغه څېړنه وکړي چې په څه طریقه ده، څه ډول ده، او مطلق بندېدن خو یې موږ بالکل نه خوښو، ځکه چې موږ د دې ملت خلک یو، موږ تعلیم ته ضرورت لرو، موږ و دې وشانو ته ضرورت لرو. نو دا موږ نظر وو، او موږ له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه لرو چې د دوی په نظر باندې آیا دا به طالبان واقعي داسې کیسې مطلق دې بند کړي، او که به پر دې باندې یو نظر ورکړي، یو څېړنې به وکړي، یو پلان به ورته جوړ کړي چې په دا ترڅ کې یې تغییر راشي. نو دوی ته خامخا معلومات شته، دوی پوهان دي. مننه.
سلامت صاحب، توخی یو بل اوریدونکی هم شته، تاسې هم ځان راوپیژنئ. یا ازادي راډیو،
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حضرت ام لکم د حارت،
مهرباني کوئ صاحب،
ډیره زیاته مننه. یو سلام توخی صاحب ته وام، یو سلام صاحب ته وام. زه به هم یو نظر درسره شریکم. دا ښوونځي پر برابر چې دی کینم، که دا صاحب توخی چې وویل موږ تعلیم ته ډېر سخت ضرورت لرو، یو ملک کې چې یو تعلیم وي هغه مخ پرمختګ کوی سي، پر مخ تللی سي. بې سواده زه د خپل ځان د ښوونځي بې سواده یم، زه اوس هغه په اسلام د سردار کم ته یم چې خپل نوم نه سم سم ویلی، بې سواده یم. ولې د ښوونځي او دغه شی نشته، او دیني مدرسې چې دي په افغانستان کې بې اندازې زیاتې دي، الله پاک چې را زیاتې کړي. او څه ناڅه چې موږ ضرورت ورته لرو د ښوونځي ته، مو څه ضرورت ته ولې دا رقم ته دی؟ ما نفس زه خپل زما نفس ولا کاشي چې زه یې خپله ښځه بوزم وفردي ډاکټر ته کښېنوم چې ته صرافي دا زما یان وګوري، مانا دا ستونزه ده. او وه خور زما په فکر ته زه همدار کم نه وکړي چې دا خپل رنځ هغه چې هم داسې یو دغه رنځ دا چې ډاکټر ته ووایي زه مرګ به پر ځان قبول کړي، او داسې خبره به در خوله را ونه باسي. او بس دا اسلامي عمارت په شریعت په چوکاټ کې دغه مکتبو ته یو څه زمینه برابره کړي، داسې بیخي دې پر مخ دې هم نه بندي دغه، او چې دغه یو سره کم کې دونه پرمختګ نور کې کله دیني مدرسو ته څنګه چې دی وری لا دې کې د سیم نه کې کله خارج مرته خارج مل خو به شي لا کې صدقه نه خو شریعت مریات نه څه بلا به شي دا کم شریعت کارونه دی په شکر است. او په افغانستان کې خو الحمدلله مو د پاک خدای راضي د امارات وس راغلي دي، د شریعت برابرته وي دي، د خو ګزام په سنت طریقه برابر کړی دي، او دا خوندي چې سوله، او دا خوندي ته خو موږ ستنه سره ضرورت لرو. ولې خو ډاکټران و دغه شان چې دي خپل نه د اسمانه سره شو کیږي، او نه د دې سره پورته کیږي. نو د چا چې موږ خارج مو سبا زغلو د خارج مرته مو روان یو، منا هغه چې په لار به خامخا تکلیف را ته پیښې جن، اوس موږ مجبورې چې خارج مرته بزو. ولې په دغه بزو خپل په افغانستان کې چې باجی او ډاکټر او دا شی چې ونه لري، نو خو د کومې خوا که نو موږ پر امارت باندې دا غږ دی چې په شریعت په چوکاټ کې دی نه ورته برابر.
سلامت اوسې، ډېره زیاته مننه. ډاکټر صاحب شینواره دی وایي چې لږ لږ ښوونځیو ته هم ضرورت شته، نو داسې خلک هم موږ لرو چې لږ لږ ضرورت یې احساسوي.
دا دواړه ورونه خو هغه الفاظ یې داسې وښویندې غوښتلې چې ښوونځي خلاص شي، اما مولای صاحب نه زه مننه کوم چې تایید یې کړه چې ضرورت ورته شته. نو دوی باید لږ شي لږ منظم شي، دوی سره لاسونه ورکړي ورشي ورته ووایي چې موږ ملا یعنې تاسو موږ ته قناعت راکړئ، قناعت نه شي ورکولی. نو بس ملت باید فشار واچوي، موږ او تاسو ته مطبوعات هم ډېر رول لري او دوی ته هم بس ضرورت دی چې خپل مکلفیت ادا کړي، ځکه دوی زموږ باداران نه دي. اوس خپل هم وایي دوی د ملت خدمتګاران دي. باید
ډاکټر صاحب دلته یو خبره پوښتنه سي، ما څو ځلې وغوښتل سي وکړم او پاتې شو. هغه دا و چې د طالبانو د پوهنې وزیر په خوست کې په یو غونډه کې ویلي دي چې لومړي صنف تر شپږم ټولګي پورې نصاب نوی جوړ کړی دی، تغیرات یې کې راوستي دي، اسلامي مضامین یې پکې ډېر زیات کړي دي. خلک وایي چې عیني مدرسه یې له ښوونځیو هم جوړه کړې ده، یعنی دومره دینی مضامین پکې زیات کړي دي چې هلته نور بیا گنجایش نشته چې څوک د حساب او تاریخ او جغرافیه او نور مضامین ولولي. موږ خو دلته د جنو خبره کوو، د الکانو آینده هم په دې شکل سره خو داسې معلومیږي چې له ټولو نه ملایان جوړوي.
او په دې خو مخکې زما ستاسو تبصره هم دا وه چې که چېرې دوی مسؤول چارواکي ځان ګڼي، خو دې ماشومانو د راتلونکي فکر باید کې دوی چې فارغېږي بیا به څه کار کوي، خو دوی ورته نه کار پیدا کولی شي نه روزګار. او دویم مسله د اسلامي مضامینو ده. زه خو د پوهنې وزارت کې وکالم شپږ کاله، ما د 50 اسلامي هیوادونو نصابونه د افغانستان د نصاب سره مقایسه کړه. د دې 50 واړو نه د افغانستان په تعلیمي نصاب کې اسلامي ساتونه ډېر وو، یعنی موږ ټول 1000 ساتونه لرل، 2000 ساتونه پکې اسلامیات دي او ټول برخې وي تفسیر پکې وقایدو فقه او قانون او سیرت او دا ټول. او هغه برخه کې چې د اسلامي علماو د نصاب لیکوالانو ډېر لایق خلک وو، ډېر وطن دوست خلک وو، دوی سره موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې دا ستراتیژایز کوو. هغه څه چې ماشوم ته پکار دي او عام مسلمان ته پکار دي، ځکه موږ ټول نه ملایان نه جوړو، د ملایان لپاره خو موږ تعلیمات اسلامي معینیت لرو او مدرسې لرو، شریعت فاکولته لرو. نو په نوي نصاب کې هم ساتونه یې کم موږ نه کړه، ولې موږ ویل چې دغسې مسایل پکې واچول شي چې د افغانانو د راتلونکي نسل د مور برخو زده کړه ټکنۍ نه کوي. دا یو مسله بل مهمه چې دوی ته بیا هم دا مشوره باید د دې سټیج نه ورکړو چې ډېر تمرکز باید په ژبه وکړي، ځکه چې تر څو سواد څوک نه لري هغه دین هم نشي زده کولی.
ډېر مننه ډاکټر صاحب، وخت هم دومره وو. ډاکټر صاحب ابراهیم شینواری چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو هم ډېره ډېره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل، پوښتنې مو وکړل او نظرونه مو څرګند کړل.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہ غلرم نہ دا سا پختنا میں علاج سا خبر میں دوا سا خبر میں دوا پاکوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا شپا کوی زلف پانا شپا دخده نکڑی سابا دانا شام در نوڑی لاز دیرا کالاز دیرا محبت دستر گونو